سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې د تاسو مغګه لازادې رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونه ته طالبان په کندز او فاریاب کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال بند هم محکوم شوي دي. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویل شوي چې پرون د درویش پاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوی او په دوه کاله بند هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکتو کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او اووه تنه یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو د فبرورۍ په څلورمه د شپې یوولس بجې د شکتوی تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوستې برید کړی چې وروسته د دې نښته پیل شوې ده. دی وایي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او که نه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 633 وکټو په اخیستلو سره یې د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12مه راشد خان د سویلي افریقا په شلوریز کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 611 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په شلوریزو لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود خو راشد خان دا ریکارډ د 633 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سهار کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسیې پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او دلته پاتې شوی یم نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. دو میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي. ډېر ګراني ده. خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملک هم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د هستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د د پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنڈی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دې پلان اندېښمن کړي دي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنڈی کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنڈی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنڈی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډی کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دا دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو سد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغست دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 2,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشتي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنڈی کې څومره میشتي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې د چي پورستي او څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنڈی کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او زیاتره د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خو دان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلس پلونی ته ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروري په 4 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومر. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختیايي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسته یا 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیا نه هڅل وختام امام کریم حسینی چې ډیرای افغانانی د اغا خان په نوم پیژني د اتا اتیا کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د اغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم اغا خان د سه شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. اغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیا او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین وو او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیايي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیايي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیا او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیه او مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنیت به پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو او رسنیو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوی وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ډیره د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هیواد وستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هیواد وتلی. معتمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادبا او نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکي دي او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه له اړو ایران ته د ایران په زور راوېستل ځل تراغلی افغانستان ته لته کار نشته. د امارات نه غواړو چې کوم کار روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختی پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي. خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعال سوای وو. د تیر جمهوریت نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا $200 میلیون په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوو اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاد داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري، هیره دې نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې نتی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دی وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي، لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډیروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه کې د ازادي راډیو نوري تاسو کولای شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هلته سرور کار کوي. زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولای شئ. زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه ناز موږ همکار راکوي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاري شکر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښ نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کړم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ لپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته زندگی را برابر کړي. زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کته را برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغسې بیروزګاره ناست، یوه خواري نسته. نه شی ولاکل ورو دی خلک په موږ کې شته چې موږ په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ورټولو. د کلي څه زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دغه نه څوک ولاکل ورو چې موږ ته یا یوه خواري را پیدا کړي یا یوه زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په موږ کې شته چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولاکل لري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
شانخونه د ډالرو په قیمت کې چې دی ته خو مړ شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کله په افغانۍ ده ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بهر چې موږ د کوم شی چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو نو هغه شی په افغانۍ دی، افغانۍ چې هلته د ډالرو مقابل ته واړی بهر لوړېږي. کنې په ډالرو پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شی نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چار څو غواړي هغه پر موږ باندې تپي. کاغه که لس فیصد مالیه را باندې خوځي، که شل فیصد، که دېرش فیصد، هر څو فیصد مالیه چا باندې خوځي، خو موږ دغه نه لول موږ شی نه لرو. په دې خاطر باندې که شی ولرو بیا چې دې هر څه مالیه وغورځي هغه موږ ته تاوان نه کوي، نو موږ باندې اغېزه کوي. اوس که موږ شی ونه لرو نو په دې خاطر که دې لس فیصد مالیه را باندې خوځي نو موږ دلته چې خپل شی را واردو شی را کوو تر ځای پورې رسوو، نو موږ خپل فیصدي او مالیه او خپل کرایو مصرفو ته حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پر غورځو. چې اوس موږ خپله ځانه ولرو بیا نو دونه مصارف نه پرځي لکه اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سي اکشته سي.
پر افغانۍ سودا را کوي هغه غټ تجارت چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي د غټ د نور کنداران ته. موږ چې کوم شی رانیسو غوړي دي برا د پلمیټ چای دا شیان چې موږ په افغانۍ په کندار کې رانیسو هغه موږ ته ډېر ګران حساب دی. هغه اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي په دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو، نو دی رات وای چې موږ دا کم شان چې دی دا غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټو وری چې دا شان موږ په دغه رانیس په ډالر رانیسو نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ ورسره پورته کوو دا شان کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان ډکی اوم دې داشې پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دی ورسره روان یم مثال ډالر واغونې پورته سند دی شی بس ورسره پورته دی دته پر مش ګران دی نه په عام لس باندې دته بیا شی ګرانېږي
په دوه هم نیمه کې د ځوان فکر خبره